اس کمپاین لوبډلې ته په یو تمریناتي یو ورځنۍ لوبه کې په شپږو وکټو ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د لوبې ټاس د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې وګټه او مقابلې لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. چې سی اس اس کمپاین لوبډلې په یو دېرش اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 103 منډې جوړې کړې. افغان 19 کلنې لوبډلې یاد هدف د سیالۍ په 21 اورو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. او اوس هم وروستی او په زړه پورې خبر دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یا اوس مهال د ایم سی سی لوبډلې ترمنځ د لندن پر لارډز لوبغالي کې لوبه روانه ده. د لوبې تاس د ایم سی سی لوبډلې ګټلی او خپله د منډو جوړولو پریکړه کړې ده. که څه هم د باران له امله روانه سیالۍ دوه ځلې له ځنډ سره مخ شوه، خو افغان توپ اچوونکي وتوانېدل چې د ایم سی سی لوبډلې دوه مهم لوبغاړي له مخې لرې کړي. د نیو زیلاند مکلم او د پاکستان مصباح الحق دوه هغه لوبغاړي وو چې د افغانستان لپاره سرخوږی جوړولی شوی، خو له نیکه مرغه دواړه د تیز توپ اچوونکي شاپور زدران لخوا وسوځول شول. د ایم سی سی منډه جوړوونکو ته تر دې مهاله په 300 اورونو کې د دو لوبغاړو په سوځېدو 3 منډې جوړې کړې او سیالۍ یو ور بیا د باران له امله ځنډېدلې ده. که څه هم د محمد شهزاد نشتون په لوبډله کې تاثیر غورځولی، خو تر ډیره محمد نبی او راشد خان ته سترګې ور اړوي چې تر اوسه ښه توپه چونه کړې ده. د افغانستان په لوبډله کې اصغر سنګزی، محمد نبی، راشد خان، ګلبودین، نورعلي، جاوید احمدي، شفیق الله شفق، سمیع الله شینواری، دولت زدران، شاپور زدران او ناصر جمال لوبېږي چې ښه لوبډله ورته ویلی شو. د سپورتي خبرونو پای.
وړاندې د ښځو نیس پروګرام نیمه نړۍ او د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یوه نړیواله ورځ. په افغانستان کې د نفوسو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې لا هم د دغه هیواد د نفوسو دقیق شمیر نه دی معلوم. په دې اړه تفصیل له کابله د حدیث پردیس پر راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي افغانستان په نړۍ کې له محدودو هیوادونو څخه دی چې د وګړو دقیق شمیر اعلان نه دی معلوم. له ډلې حمید زیلالی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان مشرانو په دې برخه کې تر ډیره د عملي اقداماتو پر ځای شعاري عمل کړی او خلک یې تیر ایستی دي. د ښاغلي حمید زیب خبره د وګړو سرشمیرنه یوه ملي پروسه ده او پر وړاندې بې غوري په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې رامنځته کولی شي.
جریان کې که ورته وګورو هر څه دوی په خپله نه پر راګرځي. دلته که یو شی ورته وګورو، د هغه نامني که نن نامني ده یا 15 کاله یا 16 یا 19 کاله کې چې شروع شوې ده، په هغه وخت کې چې امن ولو په هغه اولو دوو کلو کې په انتخابات پارلمان او د ریاست جمهوري کېدل، په هغه وخت کې ولې
د افغانستان د مرکزی احصایه ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان د مهال نږدې 1.5 میلیونه نفوس لري. که څه هم د مرکزی احصایه ادارې مسولین په دې اړه د وروستیو معلوماتو شریکولو ته حاضر نشول، خو د روان هجري لمریز کال په لومړیو کې په افغانستان کې د وګړو د احتمالي شمیر په اړه خپل ارزونه نشر کړه. په افغانستان کې له 1450 هجري لمریز کال را په دې خوا د کورنیو جګړو او ناامنیو له کبله دقیقه سرشمیرنه نه ده شوې. وړاندې د افغانستان د عام روغتیا وزارت اندېښنه ښوولې وه چې ښایي تر راتلونکو محدودو کلونو د افغانستان نفوس دوه برابره شي، چې دا به د نورو ستونزو تر څنګ د روغتیا سکتور هم له جدي ننګونو سره مخامخ کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي تر هغې چې د افغانستان د نفوسو دقیق شمېر معلوم نشي، مشکله به وي چې پلي کېدونکي پروژې د خپل لاخې حس ولري. د دوی په باور تر دې دمه په افغانستان کې ټولې پروژې د اټکل له مخې پلي شوي، چې د دې مسلې دوام به نه یوازې د خلکو ستونزې راکمې کړي، بلکې ستونزې به نورې هم ډېرې کړي. لړډلې تاج محمد تلاش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر څو دې یې معلوم نه دي، متاسفانه موږ نشو کولای خپل مالی وضعیت کنټرول کو. تر څو دې یې د وګړو نه دي معلومه، متاسفانه موږ نشو کولای چې په هغه هیواد کې او یا په هغه ولایتونو کې هغه انکشافي پروژې تطبیق کو. متاسفانه نشو ویلای چې یو قوي انډول سیاسي رامنځته کو. متاسفانه نشو ویلای چې یو قوي مشروعي نظام رامنځته کو. او متاسفانه نشو ویلای چې موږ
د نفوسو نړیواله ورځ په 1979 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو له لوري وټاکل شوه. د نفوسو په نړیواله ورځ کې د نړۍ بیلابیل هیوادونه د خپل وګړو پر وړاندې د شته فرصتونو او ننګونو په اړه معلومات شریکوي. په افغانستان کې دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې له څو لسیزو راهیسې د وګړو دقیق شمېرې نه دی معلوم او نه هم ښایي ژر دغه ستونزه حل شي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د نفوسو د دقیق شمېر پاړه د معلوماتو نه موجودیت پر امنیت هم بد اغېز کړی. د امنیتي چارو کارپوه یوسف امین زازی وایي که څه هم په هیواد کې روان وضعیت ته په کتو به ستونزمنه وي چې ژر دې د نفوسو دقیق شمېر معلوم شي، خو د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د دغې چارې ترسره کېدل مهم دي. دا چې د نفوسو د دقیق شمېر نه معلومېدو خلک له کومو ستونزو سره مخامخ کړي، د کابل ښار د دوو تنو خبرې اورو.
نقیب الله د کابل اوسیدونکی. مشکلات ډېر پیدا کېږي، مثال په توګه صحی بخش کې چې یو ولایت کې شپږو ولسوالۍ اره ولسوالۍ کې موږ څونه تشکیلات د کلینیکي ولرو، امنیتی څونه تدابیر ونیسو.
اسما فضل حق، تمام رو جنگ و ای کشمکش ها و ای بگر و نمان و دیگه و دیگه به تعداد نفوس معلوم میشه؟ کلگی تاثیرات عاملی از یست.
نامنی د نفوسو د سرشمیرنې موضوع ته په کمه سترګه کتل، سیاسي اختلافات، کمزورې حکومتولي او د سرشمیرنې لپاره د هر اړخیز دقیق او منظم مدیریتي پلان نه موجودیت هغه لوی ستونزې بلل کیږي چې په افغانستان کې د دقیق سرشمیرنې مخه نیولې ده.
نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خپرونه. هغه میرمنې چې معاش اخلي د خپل معاش د مصرفولو صلاحیت لري، که د میرمنو معاش یې کورنۍ ترې واخلي، د دوی په کاري روحیه به څومره بده اغیزه وکړي؟ په دې خپرونه کې چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، په همدې موضوع خبرې کوو. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون، د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ دا قانون کوم مسایل رانغاړي؟
هغه شخص چې د ښځې شخصي مالونه تصرف یا هغه له تصرف څخه په هغو کې منع کړي، له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له دریو میاشتو څخه زیات نه وي محکوم، او مال د ښځې په تصرف کې ورکول کیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 43 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، یو شمیر میرمنې له کوره بهر کار کوي، یوه اندازه پیسې لاسته راوړي او د نارینه په څیر د کور ضرورت پرې پوره کوي. خو آیا ښځې واقعا مکلفې دي چې خپل معاش خپل خاوند یا پلار ته ورکړي، او که دوی ترې په زور اخلي دا جواز لري؟ ځینې میرمنې چې معاش اخلي د کورنۍ غړي یې ټولې پیسې ترې اخلي او دوی ته د ضرورت وړ پیسې هم نه ورکوي، او دا ورته وایي چې ته زما له برکته کار کوې نو دا پیسې زما حق کیږي. د کابل اوسیدونکي مریم چې په یوې دولتي اداره کې کار کوي وایي پلاری ټول معاش ترې اخلي او دوی ته یو روپۍ هم نه ورکوي. نوموړې وایي صحي ستونزه هم لرم، خو دا چې پیسې راسره نشته نشم کولای خپله تداوي وکړم.
زه یو صحي مشکل لرم، زه چې کله تنخوا واخلم زه کومې پیسې کور ته راوړم هغه ټولې د ما نه پلار اخلي، او د ما د صحي مشکل لپاره د روزمره خرڅ لپاره ما سره بېخي پیسې نه پاتې کیږي، یعنې ما ته اصلا کوم خرڅ نه راکوي. او وایي چې دا د موږ د برکت نه دي چې ته دا کارونه کوې او د بار تاوز وظیفه اجرا کوي، چې دا اصلا نیک خبر نه ده، ځکه زه زحمت وباسم خپل ورځ تیرم خپل ټول وخت تیرم چې زه ځان ته یو څو روپۍ پیدا کړم، د ځان خرڅ پیدا کړم، د خپل روزګار خرڅ پیدا کړم، خو اصلا ماته کومې پیسې نه پاتې کیږي او نه ماته کوم خرڅ د دې لپاره راکول کیږي چې زه خپل روزمره کارونه او خپل مشکلات پرې حل کړم. طبعا کله چې تا ته کوم مزد په لاس در نشي زحمت پرې وباسې نو اطمینان، نو ولې نه سړی مایوسه کیږي، د خپل ژوند نه خفه کیږي چې دا ولې داسې کیږي.
میرمنې له دومره ستونزو سره سره کله چې معاش واخلي خاوند یې په خپل جیب کې ږدي او خپل میرمنې ته هیڅ هم نه ورکوي. د پکتیا اوسیدونکي مرزیه د همداسې بې میرمنې کیسه کوي چې خاوند یې ټول معاش ترې اخلي او دې ته په میاشت کې 200 افغانۍ ورکوي.
دغسې ښځې زه پېژنم کله چې ماش واخلي مېړه یې ورته وایي چې څه وخت یې ماش واخیستله. چې کله ښځې غریب ماش واخلي ماش چینې راخلي چې هېڅ سل 200 روپۍ ورکوي یا نه ورکوي. وایي چې ته ښځه یې څه ضرورت نه لري پیسو ته. سړی یم زه سړی یم باید پیسه ما سره وي چې زه خرچه راوړم کور ته. هغه ښځه غریب څومره چې کله راشي چې ورته یم څه دې کول والا څه پوښتنه کوي ماش خو زما نه مېړه اخلي. په دې خفه یې پریشان چې ماش اخلم زه منډي را منډي وایم مګر هېڅ ماش مېړه رانه اخلي څه ضرورت ده زما ضرورت چې ما وظیفه باید ولرم خو دا ده چې په زور مېړه یې چې باید ماش واخلي او ماش خپله نه مصرفوي مېړه چې نه اخلي.
کله داسې هم وي چې خاوند میرمنې ټول معاش په بدو لارو مصرفوي. د دولت یو کارکوونکی پښتنه وایي ټول معاش مې میړه راڅخه اخلي او په بدو لارو یې مصرفوي. نوموړی وایي په دې کار سره ډېر د خفګان احساس کوم.
ماش چې کله میاشت په میاشت واخلم نو خاوند مې ټولې پیسې رانه واخلي چې ماشومانو ته مې نه راکوي ما ته یې نه راکوي. ډېر زیات د خفګان احساس کوم ځکه چې مسؤلیتونه مې ډېر دي. ماشومان مې واړه دي مکتب ته ځي په ډېرو ستونزو وظیفې ته ځم راځم او له دې سره سره مې میړه چې کله ماش ته واخلم راته وایي دا ټولې پیسې زما حق دی زه تا وظیفې ته پرېږدم که زه دې پرېنهنم ته دا پیسې د کومه کوي. او دا پیسې په بدو لارو دننه مصرفېږي ځکه چې سګرټ پرې اخلي چرس اخلي کور کې کار نه کوي ماشومانو په روحیه باندې تاثیر کوي زما خپله روحیه باندې تاثیر کوي ډېرې روحیه مې ضعیفه شوې ده.
دیني عالم عبدالحنان عصمت په وینا هیڅوک د حق نه لري چې له میرمنې معاش واخلي ځکه دا د دې حق دی او که څوک یې په زور ترې اخلي دا ظلم دی.
هیڅوک حق نه لري چې د ښځې حق معاش دا معاش لري تنخوا لري کار کوي دا پیسې لاسته راوړي د هغې اخیستل دپاره هیڅ چاته مجاز نشته چې هغه پیسې ترنه واخلي. قطعا حرام دی د خپل حق دی هغه څوک چې په ښځه باندې ظلم کوي د هغې په شکل سره چې هغې باندې کار کوي پیسې ترنه اخلي نو دا انسانیت سره حتی انسانیت دی دا یعنی یو داسې پرزه دا حسابوي چې کنې د دې نه کومه استفاده چې دا سړی کوي که مېړه یې دی حتی ولو که پلار وي هر څوک چې وي چې هغه د اسلام په چوکاټ کې کار کوي هغه یو څه درهي لري هغه په زور ته نه اخلي دا غصب دی یقینا هغو دپاره دا حرام دی.
ځینې خلک خو لا بیا داسې هم وي چې خپلې مېرمنې ته وایي